السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان 15مه او د جون 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. کابل ښار 13 شپه د وی زورور 14 شاهد وو. 14 دراپورنو لمخه د شپې شاو خاتنیمه بجې د کابل د شپګم حوزه اړوند علاودین پسیمه کې شوه. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهه پر خپل ایکس پانه یا پانه ټوئیټر ادعا کړي چې دا 14 د دوی کسانو د طالبانو پر یو امنیتي پوسټه کړي. د جبهه ادعا کړي چې په بریټ سره 15 طالبان وژلي او 2 نور ټپيان کړي دي. عیني شاهدانو هم په 14 د 14 غږ اوریدلې خو تر اوسه د نورو سرچینو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو لا د ازادۍ جبهه د ادعا په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو هم په 14 کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرالي کې وسلوالو د لاسي بم په بریټ کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د جون په 14مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم بریټ وکړو چې د پاوزي او ګاډي د سیمې تیرې د چارواکي وایي بم پاوزي ګاډي ته زیان نه دی رسولی خو په بازار کې پرې ولسی خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ کړي دي. وسلوال تر بریټ وروسته تښتېدلي او ژوبل کسان د میرالي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي. د بریټ مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه پیل کړې ده. دغه وزارت بیان عبدالمتین قانې په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر پرونته یو بیان کې لیکلي چې د کورنۍ چارو وزارت د خلکو د شخصي ټلیفونونو د خوندیتوب لپاره دا کار کړی. هغه ویلي دا پروسه په ډیره منظمه او پرمختللې الکترونیکی بڼه مختزي او فورمه هم توضیح شوی. خدا معلومات نشته چې د دې پروسې د بشپړولو امکان څومره دی او اهداف هم مشخص شوی نه دي. خو کورنۍ چارو وزارت ویلي تر دې د مددې پروسې لارې څخه باندې وسو غلا شوی ټلیفونونه بیرته پیدا او خپل اصلي مالکینو ته سپارل شوی دي. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکا کې تر 14 وروسته په اور کې مړه شوی دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15 زره بیټری پکې وي څو کتار بیټری وچاودې دي. تر اوسه نه د معلومه چې بیټری ولې او څنګه وچاودې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اتو غوره پړاو سیالیو په وروستۍ لوبه کې همدا شیبه له بنګلادیش سره بخت ازمایي. د لوبې پچ افغانستان ګټلې او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. همدا مهال د لوبې لومړنی اور روان دی. تر اوسه افغانستان یو منډه کړې ده. بل لور ته د هند کرکټ ملي ټیم وتوانید چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي. هند په شل اورونو کې د 28 منډو هدف پر کړی و. استرالیا یوازې 28 منډې جوړ کړې او لوبه د 24 منډو په توپیر هند وګټله. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام په لوبه ته ووت چې هلته به د انګلستان سره مخامخ کیږي. د استرالیا مات نیمه په لوبه ته د افغانستان د وتلو چانس لا پسې زیات کړی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د ویانا د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. هلته د طالبانو د حکومت لسګونه مخالفان جرګه شوي. اغیزې څه کیدای شي؟
کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه داده چه اغا کسان چه دی ویانا پا غنده که را طول شیوی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که دی واکستانی وی او سی زانون پا مدنی طوله نبدل کردی.
د افغانستان او بنگلادش د کرکټ ټیمونه سیالی سرکوی پچه افغانستان گتلی او توپ وهنه پیل کردی.
زه بختیار ساحلیم او تاسو ته د افغانستان او بنگلادش د سیالی شیبه په شیبه جزئیات درکوم.
کندوز کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
سیل راغی موږ کورونه او جایدادونه غلې ټولې خراب کړلې او سیل ډېر ذلیل کړو ډېر خراب.
او اروپایي ټولنې د روسیې د ګازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم بو منې 15 بجه او 15 دقیقې دی راځو د خبرونه د سر موضوع ته اوریدونکو باید ادونه کوم چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبه هم پیل شوې ده. د لوبې لومړنۍ اور روان دی، ورسته به درته جزئیات درکو. خو اوس ورزو د افغانستان نورو مسلو ته نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د طالبانو د رژیم مخالف ډلې او یو شمېر سیاسي څېرې او پخوانی چارواکي ګډون لري. د بیلابیلو ډلو د افکارو او نظریاتو یو ځای کول د دې غونډې له هدفونو یاد شوي. د غونډې ګډونوال وایي دوه اساسي نظرونه موجود دي، چې یو یې د بین الافغاني خبرو لپاره په لازیاتو هڅو ټینګار او دویم یې پر خبرو سربیره پر پوځي انتخاب هم ټینګار دی. خو سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ګډونوال تر ډیره د پخواني حکومت غړي دي او اوس یې ځانونه د مدني ټولنې په فعالانو بدل کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبه په ورځ د اتریش پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لزګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یو ډله ګډونوال د هلي وازینې لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یو ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپل وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته او وی ویل بدیل هغه بهیر دی چې د خبره مشروعیت را منځته کوي. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. بخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د زینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل:
جناب طرف صاحب حقانی یک مکسی طرف چی داره؟ طرف مذاکره بین الافغانی لهگر داره. آدم گرچه ثابت بسیار جنگ و انفجارات در همین داد، ولی اون کسی که مرد جنگ است میگه مرد صلح
خغلی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسا محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې.
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون او یو د بین المللي اړیکو لپاره او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي. کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینه په حق کې یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسیونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسیونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکل نیست کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه داده چه هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واک ستنې وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني، ځکه دوی د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدني قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمینه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل او دریمه د 2023 کال په ډسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړه ولات تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې. په دې سربېره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کاره راوګرځولې. طالبانو وروسته سیاسي ګوندونه لغوه کړل. که څه هم ځینې سیاستوال لا هم په کابل کې دي، خو د راپورونو په اساس د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي او آزادانه فعالیت نشي کولی.
لا شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهرنی خبری مجلې ته غوږی د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د وی کورنۍ وغړي د غره خویدو په پیخه کې مړ شوې دي. پروند دغه کسانو د جنازې مراسم تر سره شول او د جنازې ګډونوالو بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دغه ځانمن شو کسانو لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل په دې راپور کې نجیب الله الخیلاور.
د جون په څلورويشتمه د پکتیا ولایت په سمکنۍ ولسوالۍ کې د غرخویدنې د پیښې د قربانیانو د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو په خوا کې له شته غره څخه د نورو احتمالي زیانونو د پیښېدو مخه ونیسي. د جون په درویشتمه د شپې په شاوخوا یوولس بجو د سمکنۍ ولسوالۍ د جګورګوړه په سیمه کې د غرخویدنې پیښه رامنځته شوه چې په کې د سامان په نوم د یو ځایي اوسیدونکي د کورنۍ یو غړي چې درې خزینه او پاتې ماشومانو ووژل شول. د جنازې یو تن ګډونوال او د زیانمنې کورنۍ له دوستانو عبدالله مشاد راډیو ته وویل د کورنۍ ډېر زیان لیدلی او د رواني تسلۍ په ګډون نورو بیړنیو مرستو ته اړ دي.
په دې کې د ده بچان و او د ده لمسی و. دوه کسه لمسی و، درې لورګانې وې او دوی چې د هغه زامن و. مسؤلینو نه او د ټول خیریه بنسټونو څخه دغه غوښتنه ده چې د دې سره هغه بیړنۍ مرستې هم وشي. په پاینده کې هم دغه پورته غر چې ده هغه ډیر په خطر کې ده. آینده کې کېدای شي دغه غر نور هم روخیږي. دا کور خو څه کوي چې نور کورونه هم په خطر کې چې ده هغه اوس رمخ
د څمکنۍ اوسیدونکي د غر خویدنې دا پیښه ډیره دردونکې پولی وایي چې کور د خاورو او تیږو لوی انبار لاندې کړی و. خو ښه دا وه چې د نږدې سیمې واړه او زاړه ورغلل او په ډیرو زحمتونو یې مړي د خاورو او کاڼو له انبارونو راوویستل. د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد ایوب وویل
دوی چیغې وکړې، موږ خلکو ته روغلو. ډیره درنده پیښه ده دغه منطقې کې. د ندرنده پیښه د وګا پیښه وه چې موږ کله ورته روغلو ډېرې زیاتې خاورې طالبې. خو خدای دې قوم سره ډېره ښه وکړي، ډېره ترنه مننه چې روغله. ډېر سخت کوشش یې وکړ. خو که هرې ځالې موږ وکړې دوی غریبانو او وفات شوي وو او پلور مور جمدی دی لور دا کور ټول ختم شو.
د سمکنۍ ولسوالۍ په سیمه کې د پیښې زیانمنو سره د مرستې او هغوی سره د ډاډګیرنې په موخه یو شمېر مشران ورغلي ول. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتواري ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وویل
دردونکې کې پیښه ده. خفه یو د ولایت مقام د خانه نغد پیسې د فی شهید سره لزر افغانۍ او پاینده کې به موږ هم خلاص نیوای کو ان شاء الله ورحمن. او مرکزی ادارې هم د موږ په جریان کې دي. او موږ صحه ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي مواد صحه ته د ځان سره راوړي او چې د یاد کورنۍ هم سره لاسنیوي ان شاء الله موږ په آینده کې کوو.
د پکتیا ځایي چارواکي وایي چې د جون په درویشتمه د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ د مودیخېلو په حلیم کلي کې هم د خواړ او تیز سیلاب د راوتلو په پیښه کې یو ماشوم ووژل شو. له طبیعي پیښو څخه په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د افغانانو د ځاني او مالي زیانونو کچه لوړه شوې او خلک د دا ډول پیښو رامنځته کېدو ته اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو د افغانستان او بنگلاديش لوبه روانه ده. 2.4 اورونه لوبېدلې دي. افغانستان 15 منډې جوړې کړې. داسې ښکاري چې افغانستان ډېر په احتیاط سره لوبه کوي تر څو وکولای شي چې بنگلاديش ته یو ښه هدف ورکړي. وړاندې درته له خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل سره خبرې کوو. د لوبې وروستی او ژوندی حال درکوو. خو اوس ورځو کندوز ته. د کندوز د اختاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی ته د سرپناو پر جوړولو ترڅنګ د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د بیا رغولو په برخه کې مرسته ورسره وکړي. دغه سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو سخت ځپلي او زیان ور اړولی دی.
د کندوز د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلي کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې وروستو موسمي سیلابونو په لسګونه د اسوګن کورونه سلګونه جریبه کرنیز ځمکې باغونه او د اوبو بندونه تخریب کړي او نور درانه زیانونه هم وراړولې دي. د اختاش ولسوالۍ وستونکو سید انور په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل
ترای کډوګان وتخیل دغه دولتيارو صاحب پورې چې کمې زمکي دي د غشین تخریب کړي دي لبینه وړي دي بزغلی زمکي مستنادي دیوالونه چپا کړي دي هغه هم ته تخریب میندل ده د باسوز او د جنتباغ صحینه نیول ده باسوز او باسوز نیول ته کډوګان او کډوګان نیول تر اخري سرحد اختاش پورې چې دولتيار ده د مکمل فصیل په تخریب کړي دي
د دې ولسوالۍ یو شمیر وستونکو وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو بزغلی د خټکوی پالیزونه او نور کرنیز فصلونه یې له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغې ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي
نه کور پاته دی چاته نه مال پاته دی چاته او مځکې مو ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک وړی دی تا ګوره ته د ازر تاسې وینستی او دغه سیل چې راغلی دی دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي باغونه وړي دي.
د یاد شوې ولسوالۍ د دولتيار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي
سیل راغی موږ کورونه او جایدادونه غلي ټول خراب کړل او سیل ډېر ذلیل کړو ډېر خراب.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اختاش راته وویل
سیلابهای اخیر خسارات بسیار زیات را به اهالی و قریجات
کې در وروسته سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي ځکه کرهنیزې ځمکې له منځه وړې دي او کروندګرو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولې دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسیب پذیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اختاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړې او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلابهای اخیری کې سرازیر شد 8 قریه ما متضرر
د وروسته سیلابونو له امله د اختاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه کرهنیزې ځمکه باغونه فرای لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپل مشرانو غږ کوو چې د متضرر شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په باسوس جنتباغ سرای هوتخیل کدوګان او دولتيار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې د روسیې د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د نویو بندیزونو هدف د روسیې د غازو صادراتو ته ضربه رسول او مخکنیو بندیزونو ته د بې پامۍ مخنیوي دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په خاطر یې د بندیزونو نوې بسته تصویب کړې ده. د اعلامیې له مخې د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې د روسیې د طبیعي مایع ګاز وړونکي کښتۍ چې په اروپا کې چلیږي هدف ګرځول شوي. اروپایي ټولنه اټکل کوي چې تیر کال د روسیې شاوخوا 4.6 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز د اروپایي ټولنې د بندرونو له لارې درېمو هیوادو ته لیږل شوي. روسیا تورنه ده چې له بندیزونو د خلاصون لپاره پټې بیړۍ چلوي او د انرژۍ له عایداتو جګړه تمویلوي. په نوو بندیزونو کې یوه ماده هم شامله ده چې سویډن او فنلند ته اجازه ورکوي له روسیې سره د مایع طبیعي ګاز ځینې قراردادونه لغوه کړي. دا بسته په روسیه کې د ساختماني پروژو بشپړولو لپاره نوې پانګونې او خدمات هم منع کوي. د منځنۍ اروپا ځینې هیوادونه لا هم له روسیې د اوکراین د لارې ګاز ترلاسه کوي. اروپایي ټولنې په 2022 کال کې د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاوه چې له ځینو محدود معافیتونو سره مخ شو. وروسته له هغه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل غیر معجه یرغل پیل کړ، لویدیځو قدرتونو د موسکو په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول چې وروسته په تدریجي ډول زیات شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د بندیزونو په نوې لړۍ کې 114 اشخاص او بنسټونه په نښه شوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت، خپلواکۍ او ازادۍ ضد کړنې کوي. په دې سره د ټولو هغو اشخاصو ادارو شمېر 2200 ته ورسېده چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګول شوي. په ټولیز ډول یو شپیته نورې روسي ادارې چې اکثره شرکتونه، بانکونه، بنسټونه او سازمانونه پکې شامل دي د اروپا له بندیزونو سره مخ دي. ډیری دا شرکتونه چې ځینې په چین، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې فعال دي، د اروپایي ټولنې د بندیزونو په مخنیوي یا روسیې ته د حساسو تجهیزاتو په چمتو کولو تورن دي. همدارس په اروپایي ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 210 میلیارد یورو شتمنۍ هم کنګل شوې. شاوخوا 500 نور چارواکي د شتمنیو کنګل او د سفر له بندیز سره مخ دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او همدارس لزګونه د پارلمان غړي او یو شمېر اولیګاریان یا دولت پلاوه با نفوذه خلک دا غوڅ باندې 1100 کسانو په ډله کې دي چې لا د مخ د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې راغلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې ورزو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ روانې لوبې ته. لکه څنګه چې مخکې هم درته ویل، دغه لوبه پیل شوې ده، څلور اورونه بشپړ دي. اوس 15مه ور روان ده. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې دا لوبه څارلې ده. ساحل سپستړي مشي، څه وایي اوریدونکو ته؟ افغانستان داسې ښکاري چې لوبه ډېر په احتیاط سره پیل کړي.
لودین صاحب سلامونه، خونه دیو کې چې ټول خې لکه څنګه چې تاسو ویلې، لو برختیم په احتیاط پر شوې ده. د احتیاط لامل دا دی چې وشتنځه امغه وشتنځه دی چې په کومه باندې افغانستان او استرالیا سیالي کړي و، د توپوهنه لپاره آسان کنډیشن نه ده. اتمن په پدې کنډیشن کې توپوهن کې په پایل کې سترګل کوي او تر ډیره پورې به د هغه توپونو یا د هغه بالونو انتظار باسي چې منډې پر راتلی شي یا د توپچون کې له لوري خراب کیږي. خو که موږ د پایل توپوهن کې چې لکه څنګه چې دوی مشهور دي چې لږ وخت په وشتنځای تیر کی، نو زه مطمئن یم چې دوی به بیا ځل وکړی شي چې ښه هدف وټاکي. دغه شیبه د ابراهیم ځدران لپاره یو ښه خوشقسمتي و چې په کور کې یو کیچ وغورځید، او هر کلم چې په روان تورنمنت کې د افغان توپوهونکو کې چونه غورځېدلې دي، هغه نه ښه استفاده کړې ده او بیا ورسته په ډېرې ښې منډې کړې دي. په دې وشتنځای باندې تر 150 پورې منډې به ډېرې زیاتې مناسبې وي د دویم توپ دویمې لوبډلې لپاره چې بیا توپوهنه کوي، چې سکول په اسانه خبره نه وي.
بله ساحل سی برازیل اکثر دغه د پرمختګ پر چانسونو خبري وکړو. دا سویل کیږي چې که افغانستان نن نه لوب وګټي، نو بیا سیمی فائنل ته د وټلو چانس رامنځته کیږي. همداسې ده،
کدا سیالي افغانستان وګټي نو هیڅ بل شی پکې نشته. نیخ په نیغه به نیمه پهلو به ته لار پیدا کوي، او نیمه پهلو به هم له سویلي افریقا سره لوبي، او مغیر ورسته بیا سرګند شي چې بل پړه پهلو به تر رسیدي او کنه رسیدي. پښتنه دغه ځکه کې وی وغندېخنې دلته د کچيري افغانستان دغه سیالي وبېلي په څرنريټي باید وبېلي په څومره رنځوي وبېلي شي بیا بل پړاو ته لاړ شي. که افغانستان دغه سیالي خدای نه کا وبېلل، نو بیا بل پړاو ته د رسیدو هیله نشته. بیا با استرالیا زی او بنگلاديش په ډېر خطه تفاوت وګټي، نو بیا د بنگلاديش څه چانس جوړيږي، خو هغه ډېر غټ توپیر وي. د سپډیر کم توپیر بنگلاديش نشي وتله، بیا استرالیا ته د سیمی فائنل چانس پیدا کیږي.
بله کور ودان په دې لږ چې افغانستان نن نه لوبه وګټي پایل ډېر خدای. د زموږه ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او بنگلاديش د رواني لوبه حال راکو. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په تیرو شلو کلونو کې افغان خزو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې لرلې. خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنې دو سره ډېر خزل دند وېستل شوی، او پر ټولنیزو فعالیتونو هم بندیزونه ولګېدل. دغه بدلونونو پر افغان خزو اغیزې کړي، او په افغانستان کې د خزو د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړي. ابدي سپوږمۍ پر دغه تفصیلي راپور برابر کړي.
په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان میرمنې په رهبرۍ او پریکړو کې د ګډون حق او فرصت نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو چې زده کړې، کار او ټولنیز فعالیتونه دي هم بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ښځو د حقونو فعالې او په جلا وطنۍ کې د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ مشرې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده او په دغه هیواد کې له ټولو برخو د ښځو لرې کول د اندېښنې وړ ده.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه ډیپلوماسي،
افغان خزینه یوازې د ډیپلوماسۍ لړګر ایستل سوی، بلکې د طالبانو پراتک سره له سیاسي ګډون، د زده کړې او کار له حق او د شخصي او ټولنیزو ازادیو له حق هم به برخې سوی دي.
فردي او اجتماعي او کلیه حقوق انساني شون محروم شده اند.
نو موږ زیاتوي چې په اوسنی وضعیت کې باید نړیواله ټولنه د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي، څو پټکو یې دوی د هواد په ټولو برخو کې فعال ونډه ولري. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره باید ښځې د سیاست او رهبرۍ په کچه حضور ولري، څو د هغو معاملو مخه ونیول سي چې په حکومت کې د چارواکو لخوا د ښځو د حقونو په برخه کې کیږي.
حقوق زنانه از طرف دولت مردان گرفته شده.
خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو یو شمیر پوهان وایي چې په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو شتون نه یوازې د خبرو اترو او پریکړو له ښه کېدو سره مرسته کوي، بلکې د دوی په ټکو د تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لامل هم ګرځي. د نړیوالو چارو کارپو سید عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل:
زنان در حقیقت واقعگرا و عملگرا هستند.
خزی حقیقت بینه او عملی کون که دیو کولای شی چه لزان خه دیپلماتیک چلند وخی. عملی او صحاوی تجربو خودلی چه خزو پا دفترونو، خوانزیو، پهانتونونو او دی دیپلماسی پا دگر که دی چارو پا پرمختک که پرونتیا او ایمانداری سر عمل کرده دی.
بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
نن د جون څلور ویشتمه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځلو موخه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د حضور پر اهمیت ټینګار دی. ملګرو ملتونو د نن ورځې په اړه ویلي چې ښځو له پیړیو راهیسې په ډیپلوماسۍ کې ګډون کړی دی، خو د دوی ونډه تر ډیره له پامه غورځول شوې ده. سږکال د ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شعار په څو اړخیزه ډیپلوماسۍ کې د ښځو شتون دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام لوو تر اتوب جو پاج وندي پړه ل ازادي رادیو واوري.
تاسو سهارنی خبری مجله تقواګي
ستاسو ل پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې قیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړې ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمې دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدای یې موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کی، بارانونه ژلۍ پر وسی، یا د اوبو د کمی ستونزه سی. نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډۍ ناوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بدرازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچوو، برمې تر 200 پورې رسوو، نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.